السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی دریمه او د می میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوي دي چې په کې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په درویشتمه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه په جواب کې وویل چې هو دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیڅ سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د یونما مشر یو ځل بیا د ټولګډونو حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان ورسره منلی شي خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامی امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
له تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
افغانان که تجاران دي که سیاحت لپاره تو رانندگان دي شهر شوي زه درلوده غټه اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محروم ول زر زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوي.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سره ډیر خوشاله سم. دلته اوس راځو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو.
او په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی خو له بل پلوه یې په کور دننه پر ښځو او نجونو محدودیت زیات کړی، هغه څه چې نړیوالو ته د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. د بدسل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړي. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 24مه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواده ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د یونما مشر او د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې د برالاینز ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او پټوله کې نړیوال څه ډول حکومت یا پراخ بنسټه نظام غواړي؟ د تحلیل لپاره یې کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، ملګری ملتونه او نړیوال څه تمه لري چې طالبان څه ډول یو حکومت جوړ کړي؟
مننه. نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پغې کې ټول افغانان ځان ویني، پغې کې د مختلفو قومونو خلګي، پغې کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان ښځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی؟ دیبورا لاینز یو کاناډایی ده. دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقوقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او د دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلزه زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شمول دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاری، حالانکه نړۍ په خپو یې ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شمول لري، کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دی. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا د دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بله، او اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخر دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بلې، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي، یو خداده. دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي د طالبانو مخسر مخالف دي دا غي حمایت شروع کی یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل
ډیر مننه سلامت اوسئ. کاناډا میشتي افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عیناک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عیناک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوری نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عیناک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپل غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عیناک د تړون د تخنیکی اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عیناک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلی دي. فقط 40% سند څه خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلی دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوریت دولت سره د مس عیناک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 2.5 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دې هیئت راغلی وو، بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه، مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې ډیر لسرزه مخکې بند کړه او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په لوګر کې ول زره هوغونجونه او هلوکانو ته چیز د کړو ته لاسرسي نه درلود یا مخکې د جګړو لکبل خونځوي ته نتل اوس د چټکو د کړو اسانتیاوي برابر شوې دي.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره هوغونجونه او هلوکانو ته چې مخکې د کړو ته لاسرسي نه لارو کلیوالي او د چټکو د کړو ټولګي جوړ شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز آزادۍ رادیو ته ویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د څلور سوه ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې دوه زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 122 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسه سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف څخه د قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په سطح په ټولو سره کې څلور سوه سین په موږ فعال فی الحال لرو. څلور سوه ښوونکي موږ لپاره ګمارلي دي او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان چې هلته تعلیم نه بې برخه او هغو کې د تعلیم ته رسېدلې کړې ده او تعلیم باندې بوخت دي. او دویم مرحله کې د آی آر سي مسل طرفه د هغو په ترس کې به تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان چې تعلیم نه بې برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باید تعلیم رسېدګي وشي او هغه په تعلیم باندې بوخت شي.
د لوګر اوسیدونکی محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې له یوې خوا حالات جګړیزو او بل لوري ته د دوی له سیمو ښوونځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان له زده کړو او ښوونځیو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په اړه اوري چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت یو غړي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود استعفا ورکړې ده. د بوریس بونداریف په نوم د ډیپلوماټ ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد یرغل دی. تفصیل له احمد تکلاورو.
په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې د دایمي استازولۍ یو ډیپلومات ویلي دی چې پر اوکراین د روسیې د بې ضرورته یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود یې له خپلې دندې استعفا کړې ده. بوریس بونداریف په یو بیان کې چې پرون د مې په 23مه پر خپل لینکډ ان پاڼه خپور کړی ویلي دی چې دای هیڅکله هم د خپل هیواد له کبله دومره نه و شرمېدلی لکه د فبروري په 24مه چې روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین برید وکړ. بونداریف چې ځان په جنیف کې د روسیې د ډیپلوماټیکي استازولۍ مستشار بولی لیکلی د قهرجنه جګړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد پیل کړي په حقیقت کې د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد جګړه ده او نه یوازې د اوکراین د خلکو بلکې حتی د روسیې د خلکو پر ضد تر ټولو ستر جنایت دی. بونداریف وړاندې لیکلی هغوی چې دا جګړه یې پیل کړې یوازې یوه هیله لري، هغه دا چې د تل لپاره په واک کې پاتې شي، په پرتمینو ماڼیو کې ژوند وکړي، په هغو مجللو کشتیو کې د سمندرونو چکر ووهي چې ارزښت یې د روسیې د ټول سمندري ځواک له کشتیو سره برابر دی، له بې حده قدرت څخه خوند واخلي او بشپړ معافیت ولري. د بونداریف بیان زیاتوي دا کسان د دې لپاره چې دې ټولو هیلو ته ورسیږي غواړي چې د خلکو ژوند قرباني کړي او زرګونه روسان او اوکراینیان لا د مخه په دې ترڅ کې وژل شوي دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې دایمي ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بونداریف له اسوشیټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو سره په خبرو کې خپل بیان تایید کړی او ویلې دي د څو کاله مخکې د دې وینا په اړه فکر کاوه، خو وایي چې د دې فاجې کچې د دې ته اړ کړ چې اوس خپل غږ اوچت کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري او د غراس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو ازادي راډیو اوریدلای شي. کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د دغه خبری مجلې په پاتې شیبو کې زما د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړي. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه اونې کې هلې دې برخه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم.
په کندز ولایت کې بیوزلی، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړیستل دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر مدافعان و ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څیر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کمومره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دوکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلونو دودول هغه کارونه دي چې کمومره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن وو چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه ویل څلور کالو رئیس د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپه کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یو شان سي دا کبار په شان کوټان ټولو کوټ مشان سي پلان مې مرته ایو رو نو کښنان یې رو رم کوټ کې هغه سي زین کبار ټولو بیا کارتون ورن کوټ لګي په شان کوټان ټولو خرڅوم دې شپې سل ورشپې نو زه پاتې په نسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. دولس کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 100 روپۍ کېږي، 100 روپۍ کېږي، کول سودا پخما کول کې شپږ نه پلاستو.
دیارلس کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله د خلکو سودا انتقالوي هغه وایي پلار یې معیوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډېر روم درف کې چپه شوی او سړی مې راته څو پټکې روانې کړې زما لپاره اخته بل ته کته کړې.
د ماشومانو د حقونو مدافع محمد عمر وایي
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې دغسې ماشومانو دغسې تنکي ځوانانو چې دا د وطن آینده ده د دوی د درس په باره کې مکتب په باره کې د دې جدي پاملرنه وکړي او د دې پوښتنه وشي سل قسمه زحمتونه وباسي باید د دې پوښتنه وشي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمو ییزو چارواکو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي. نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډیر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابیل دولت توتان لري خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډیر خوښوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند د خانکی سیمه د چي لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولی چې په اورزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي خو له ونې څخه ځولي ته ډېر کم توت رالویږي. خو سوال دا دی چې سږ کال ولې په اورزګان کې د توتانو حاصل کم دی. په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سږ کال ډېره وچ کلي ده. په دې کانج او بله خبره دا ده چې طبیعي پیښې مثلا طوفانونه دي بادونه دي دا بادونه چې دا ډیر زره رسید دغه توت ته یعنی موږ اوس راغلی یو چې مخکې به مو یو توت چاکوئ لس پنځلس ټولو نفرو وخوړله خو اوس شپږ بوتو ته چاکو لا نشته ټول بادونه رژولي او وچکلي ده.
محمد ولی چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سږکال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږکال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سږکال هم ډېر کسان راغلي وو او دا موږ یو مثال لرو. د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخۍ زړوي په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنې ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک یې ډېر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي بلکې یوازې د ویالو لیښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
او اوس به هم ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولولو چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټور وي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې دا عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه شوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې یو سلو څلور ویشت عملی کړي چې پکښې ځانمرګې بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام شوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې سوي دي او په ورته وخت کې طالبان د یو شمیر موضوعاتو په اړه له خپلې سختدریځې مفکورې لاس نه اخلي لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سختدریځۍ ته لمن وهلې او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونی د افغانستان په اړه پدی عنوان یو مقاله خبره کړې ده. بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولېږل. آیا پراتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولېږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیری ولېږي. دا اقدام شاوخوا 13 میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینی ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل څو ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیری افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سختدریځې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګ دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړې او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز له قوله لیکلي زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپلو هڅو ګړندې کولو لپاره یو فرصت ولید او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک وژل سول. نو دا سمه پریکړه وه چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای سي. خو هغه شرایط چې سومالیا ته د ځواکونو بیرته لیږلو لامل سول نن په افغانستان کې هم سته.
دا برخه هم دومره و زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.
ساعت 7:30